السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنگلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو ښاغلي ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلی دی چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې خو ویلی دی چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي یو بل خبر لمخه ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړي پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان لمخه پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې بل ډنمارک ناروې سویډن فرانسې جرمني هالند فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي گرینلند د ډنمارک یو نیمه کوروا کې سیمه ده د گرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مکررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي گرینلند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي ټرمپ استدلال کوي چې گرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري د گرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلې دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دی او یو لسټپیان تر درملنې لاندې دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړیدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړیږي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي پر اپورنو کې باوري چې د طالبانو حکومت د خوارزوکی لوجه د هواد د 3 میلیونه خزو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي
ډیر خلک پښته یو خدای خپل ماشومان بیا د کانند یو بل دوه کانند د 3 چالو مریستګان دی یو شي د دارو مون خواړه ماشومان بل څه خبره کوي یو برت امریکایي
د هواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه هم یو راپور لرو په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعیو د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله مین له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي دي سروبي ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري 13مه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانې په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې وو، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلق پخته خو دا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو درې کلن دی او بل 2 کلن دی. بس نه لرو چې خبره چې د واري خبرې به ډېر غریب وطن دی، یوې خبرې خواري په کې نه ډاکتران شته او نه خشته او نه بشته، ډېر زیات غریبي و وس هم نشته چې دارو په خپله اینګه 3-4 مریستګان دي. یو شي ته دارو مو نه خواړه ماشومان د چا خبره کیږي او بېرته مړه کیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي میرمن چې په خبره خپله هم په خوار ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت نه وګورم شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی.
دلته کلینیک بنگلاره او صرف د چلډرن دی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه ډېر خدغه ولس وسره ډېر په سهولت کې او موږ د دې کلینیکونو نه ډېر لري د مرکزي نه ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوانې وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو موږ په دې ولس کې ډېر کمزورې ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16مه په یو راپور کې ویلي وو چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 290 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیب د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایان ل ملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومان ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارزواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت ونه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارزواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چی وشي، دا د خوارزواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارزواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام را سره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو کاته هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومان وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کول شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقت چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وايي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کیږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کیږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې یو ویشت کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیک له هغه چاپیریال چې کلونه ور سره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالم روزنې عاطفي او تعلیمي ودی بهیر په جدي ډول زیانمنول شي.
یتیم ماشومان بیا پرواي له هست تر نور ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موي څخه لري کوو چې ور سره رګدي شوي دي او ځان پکې خوندي یعنی داسې کسانو ویل او چې دوی ور باندې باور لري او تکای ور باندې کړی ده دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي رادیو پر وپانه کې هم تاسو یو راپور لیدلای شئ په ویډیوي بڼه. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي د اي اي په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې ووري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لو خاره کړه سی او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله ویل:
زموږ پروژه سی وا د زخمت لحاظ ډیر لوی وا خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د غسر ډیره اسریوی او سرڅنګ دغه پاسر شکل سره مونږه اړولای شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدلې ده چې ان بشري قوت تر اوسه بل ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نو وخت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي خوانځیو ډیرې زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمن وای د ژمی په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نه دولتي ادارو کې لکارونو منی شوي دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بخت ساتلی او هم د خپل کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور لاره نسبی آیت ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدید جدیدی کار بکنه کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبروش په ګل لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه د غاړې د سمالونه شال او د سکشي وبي. د هرات ولایت یو سیدونکو چې نه یو غختل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل دا د او لز دا کړو راګرځول سوي او لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې خزي او منجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازې آیت ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمه برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگه که خود اینا ټول مخرج زندگی نه باشم نمیتونم زندگی بکنم مردا له کار
اوس خو ټولې خزي افغانستان کې له کوره بهر کار نه لري. اوبدلو کې لومړی باید ښه تار واخیستل شي چې اصلي وي او رنګ ورنکړي یا پت ونه باسي. چې کار کوي باید د تار سر ښه کلک کړي او منظم کار وکړي. د جاکر جامې شال یا هر څه وبي منظم دي وبي انګیزه دې پیدا کړي او نوي ډیزاینونه دې زده کړي. ښه رنګونه دې ورته انتخاب او که مری پرې کار شي نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیلګې په توګه خشیان جامې سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسي ټونه ووبي چې خلک یې وګوري په دې ډول خپېری دون کې مونډلای شي.
اوبدل ډیرای وخورا کم وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو کروشنی یا د اوبدلو ځنګړستنه وان یا رنګه نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیرای خلک یې ستریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې انجونې وایي چې په دې ولایت کې پر ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزي او انجونې د خپل کورنۍ غړو خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنې جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي د سجراب او د سکشي د شینې ګندلې په وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما خزي چې دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته ده. دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سنټرونه اوس فعلا نشته چې د هغوی محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایش دي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا شي د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه یعنې ورته کتل کېږي ځکه دا نو له تبار باندې جوړی جاکټ جوړی ورته خولۍ ورته جوړی که نه د دې ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې د ټولو طوفونه داسې لکه په تور کې هم چې د هغه هر یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه په دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی ډېر ښه زینت ورکوي خلک ډېرې خو
یادونه ده چې د کونړ کابل غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمېر نجونې او ښځې ازادي رادیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو سرمیزیو او نورو زینتي څیزونو اوبدل نه یوازې اوس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې ترنګه وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا وروبخي او له دې طریقه خپل احساسات افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی. ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځنګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو پخونکي هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي، بس موږ مینو شي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته. سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسی دونکو اتی قلا هم درد له خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي او تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونه داسې په کارو کې د پنځشیر خپله مایان لري، له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سروبي ساحې ته. همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو رسوالۍ څخه دلته زمون په رسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په اتراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي. عمل ته چې دی بیا د سوند لپاره لرګي شتون لري، وچ لرګي دوی کې ساتلې وي، هغه استفاده کوي. او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځله سورځ اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي.
زه پلار زمالم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. بلې، هو، د ژمي په دې سړه موسم کې موږ د سون د توک څخه کار اخو، هغه لکه د ونو د بوټو څخه، ځینې وخت کاغذونو د سوځولو څخه هم کار اخو. خو ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبر د سکرو څخه هم استفاده کوي، چې هغه در ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي. ځینې اقتصادي مشکلات شته، ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بټو وشان برابر.
په سلام زم کو نو لایځه
مشکل دا دے چی اقتصادی ستونزی مثلا من جانتا دے جمی لپارا کم گرم کالی گان اخلو نو دا اقتصادی مشکلات سر ایتسان دازا مخامخ ایستو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
راپورونه هم دومره وو دا برخه هم دلته پای ته ورسیده د خبرونه په دوهمنی مای کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر